میتم گودستا. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبری مجلې تمو اسمت ساروان هر کله کوي په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر وای اوږدې جګړې باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې غوښتي چې بودیجه ژر تصویب کړي. نور موضوعات هم لرو. پرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونه فریبا ظاهر پیلوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هېواد کې د کورونا واکسین د تطبیق د ځنډ خبره کوي او د ایران سپایي پاسداران انقلاب د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د عراق پولو ته نږدې د ځمکني قواوو تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال په دې اړه خبرې وکړې خو د افغانستان نوم یې نه دی اخیستی. اما هغه ویلي دي چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور لکارولو ډډه ونه کړم. خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
تموي چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسی چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوی تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن کابل کې خبری ناستې ته په دې اړه خبرې وکړې.
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیه د استرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې دا جواز ورسېد موږ به د دې تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزش زیات دی.
ښاغلی مجروح زیاته کړې چې له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 دوز د کورونا واکسین مرسته وکړه خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه دی تایید سوی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین 14 سوي چې یو کس پکښې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدل. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو له مخې په دې پېښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پېښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مالیه وزارت وای د 1400 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره و. د هغې لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښودل شوی دی. خو د ولسی جرګې مالی کمیسیون بیا د بودیجه په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدئ. د ایران سپایي پاسداران انقلاب د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د عراق پولو ته نږدې د ځمکني قواوو تمرینات پیل کړل. د ایران پرس ټي وي راپور ورکړی چې د سپایي پاسداران د ځمکني ځواکونو قومندان بریج جنرال محمد پاکپور نن ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې چې پیغمبر بزرګ نومول شوی او د ستر پیغام ورکوونکي معنا ورکوي، بي پیلوټ الوتکې، هليكوپټر او توپخانه هم کارول کېږي. دا نه دی ویل شوی چې دغه پوځي تطبیقات به تر څه وخت دوام کوي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو تر ډېرې د ورسته د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ په ورسته یو کې تهران څو ځله پوځي تمرینات کړی دي. تهران غواړي د امریکا نوې اداره تر فشار لاندې راولي چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. هخوا په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپږم ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشي کېدل غواړي. د فبروري پر لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوز واخیست. له هغه راهیسې لسګونو زرو کسانو اعتراضونه پیل کړل او د ملکي حکومت به تر تاک غواړي. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې پر کود تاکونکو د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دغه خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو تایید کړی چې ایرانیم د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.2.
تاسو آزادی رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر ویلي اوږدې جګړې باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي.
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول.
د مالی وزارت له ولسی جرګې وغوښتل چې بودیجه ژر تصویب کړي. د روغتیا سرپرست وزیر وایي تر هغو چې د روغتیا نړیوال سازمان واکسین تایید کړی نه وي، د کورونا ضد واکسین نه پیلوي. په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ د دیوال د نړولو کار پیل شو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په مهال پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسېدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وایي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خو دا ډاډ هم مهم دی چې تر هغري نور د امریکا خلک نه ګواښي.
زه به له وزیر آستن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم څو هغه جګړې چې ډیر کلونه یې دوام وکړ په مسؤلانه ډول پای ته ورسوم او ډاډ ترلاسه کړم چې دا ترهګري ګواښ نور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې مهال کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څېړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دقت کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنی؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډېر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې سي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
I will never hesitate to use
زبستاسو د سره اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټوله نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتون کې ده، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تیره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره دا لدیس خه د موږ مقابل لوري هم په شتوګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزته سوله په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولیا ویاندې سبیح الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤولانه پای بولي لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلارې نه روښانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالی کال د بودیجې په دریمه مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.1 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړي شوې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې وویل د ولسی جرګې لخوا ټول وړاندې شوي وړاندیزونه منل شوي دي. ښاغلی پاینده وایي ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټولو هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوي ده. هغه اندېښنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجه کې چې کومې کمیانې وې ټولې حل سوي.
نواقصی که در
بودیجه بوده اصلاح شده. د افغان حکومت او په ځانګړي توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجه بیا ځلی رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د ښاغلي پاینده په خبره که بودیجه بیا ځلی وزنډول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاري، اقتصادي پیاوړتیا مخنیوی، د لویو پروژو نه تطبیق کیدل او د عوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نوموړی وایي ولسی جرګه چې د ښوونکو ټیټپوړو دولت د مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرخه بولي، دې برخې ته مالیه وزارت 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړي دي او د روان مالي کال تر نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له دې وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون د حکومت د ټیټپوړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه به د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوي دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیایي او 116 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید نه کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل له تاییده وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لورې د کورونا وایرس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لورې تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوال روغتیایي سازمان تاییدیه د استرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې دا جواز ورسېد موږ به د دې تطبیق شروع کړو. تو خلکو ته دا اطمینان ورکو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزش زیات دی.
کغلی مجروح زیاتوي له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي نو په 45 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 40% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 340 میلیونه ډالره کیږي یوازې 18 کمې دي نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په 8 ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 5,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 25 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو چې له امله یې 5 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د افغانستان د حکومت له شپږو کلونو پرله پسې غوښتنو او د هراتیانو له ګڼو اعتراضونو وروسته په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ د دیوال نړېدل پیل شول. د دواړو هیوادونو چارواکو په هرات کې وویل د ایران د کنسولګرۍ د دیوال د نړولو کار د چهارشنبې په شپه پیل شو، او تر راتلونکو 48 ساعتونو به بشپړ شي. د هرات ولایت د مرکزی سړک د شاته کولو پروژه چې شپږ کاله وړاندې پیل شوې وه، د ایران د کنسولګرۍ دیوال له تخریب سره بشپړی شي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د هرات د مرکزی سړک شاته کولو پروژه چې شپږ کاله وړاندې پیل شوې وه، اوس د ایران کنسولګرۍ د دیوال له تخریب سره بشپړیږي. په 1994 کال کې د هرات د هغه وخت خاروال فرهاد نیایش د هرات د مرکزی سړک د پراخولو او د دې سړک شاوخوا ودانیو د شاته کولو پریکړه وکړه، خو د دې پروژې پر وړاندې لوی خنډ د ایران د کنسولګرۍ دیوالو چې سړک په منځ کې تیر شوی وو. په دې شپږو کلونو کې د چارواکو په پرله پسې غوښتنو وروسته تیره شپه د کنسولګرۍ د دیوال دورانولو چارې پیل شوې. د هرات والي وحید قطالی وایي د دې دیوال لرې کولو په بدل کې د ایران دولت ته کابل کې په همدغه مساحت ځمکه ورکړل شوې ده.
سازی کې هیاتای مختلف آمد
وروسته لدی چې بلابل پلاوی راغلل د دې ځمکې آباد او سنجول د افغانستان دولت د دې ځمکې معادل د ایران اسلامي جمهوریت ته ورکړ
قرار داده.
د هرات په مرکزی سړک کې د دې دیوال شتون د لارو د بندیدو او د ترافیکي بیروبار لامل او د هرات اوسیدونکو یې لستون سره مخ کړی وو. د هرات اوسیدونکو اسد الله کارګر وای
باید مخکې د مخکې دا کار سو وای یعنی شپږ کال وړاندې باید دا کار سو دا عمومي سړک جوړېدی باید دا چار تر سره سوی وای خو متاسفانه چې داسې ونسول. تاسو معلومیږي چې د هرات ښاریان د لویو ستونزو سره مواجه ول او ترافیکي ګڼه ګوڼه بیخي زیاته و. د هرات کنسولګری مخته
په هرات ولایت کې د ایران کنسولګری دیوال باندې لګڼو نیوکو وروسته ایرانی چارواکو د دیوال تخریب کې د ځنډ لامل د افغان حکومت نه چمتووالی اعلان کړ. په هرات کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل محمد صدیقي
موږ د بهرنیو چارو وزارت استاذ ته د دیوال دورانولو په اړه خپل چمتووالی ښیو او د یاد دیوال دورانولو کار سر لننه پیل شو.
په داسې حال کې هرات کې د ایران د قنسلګرۍ د دیوال دورانولو چارې پیلېږي چې تیر کال د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ د دې دیوال د تخریب په بدل کې په کابل ولایت کې د دوه نمرې ځمکې د ورکړې هوکړه لاسلیک شوه. موږ غوښتل د دې ځمکې د جزئیاتو په اړه د ښار جوړونې وزارت سره خبرې وکړو خو د پرله پسې هڅو سره مو ځواب ترلاسه نه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د فبروري 11مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو بی له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړ. سږ کال مو بیا د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړې چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز و برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمېر جنې په زده کړو بوختې دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33% او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېری نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کرو لدی ډول سره ولی دن جنو لیوالتیا کم ده. دو ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وای د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور دن جنو وانډ را کم کړی ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبیعي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبیعي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے پرانستی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسانے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑی
د ننګرهار کانال شرکت د ملي پراختیا پروګرام په چوکاټ کې یو شمیر بیوزله میرمنې چې ډیرو ته د خپلو کورنیو سرپرستی ورلخاړې ده، هر یوې د کانال په دریم فاس کې د ورځې په یو من غنمو د کرنې بیلابیلې چارې ترسره کوي. دلته په کار بوختې ښځې وایي له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي او غواړي چې د دوی لپاره د کار دغه پروسه دوامداره وساتل شي. د دې موضوع تفصیل به د اوسنۍ راډیو د سبا سهار په خپرونو کې واوري. اوس یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
سپینې مڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي ولسمشر جو بایډن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو، په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلو او معترضانو د ځپلو، په شینجن کې د بشري حقونو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقونو د مسایلو پر سر ترینګلې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې چین یې په نړۍ کې د کورونا وایرس په خپرونو ګرم باله، د تیر 2020 کال له مارچ میاشتې وروسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي شي ولسمشر بایډن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري، خو دا اختلافونه حل کېدای شي. د دې راپور له مخې شي همداراز له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ټرمپ د جمهوری ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالتونو پر یو شمیر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان یې وکړ چې د چین کمونیست ګوند په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترینګلې شوي. د سپینې مڼۍ بیان زیاتوي چې بایډن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایډن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي، له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی و. ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دو اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه لا هم دوام لري. د مش خبرونه د سهار له 2 بجو شروع کیږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې بل خبري مجله لرو او دا خبری مجله آرش هماین وړاندې کوي چې هم دا شیبه استودیو ته راغلی او میکروفون ورسپارم.
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز.